افغاني سرتيري وژل شوی دی. د چارواکو دغه راز ویلی چې د وسلوالو سخت دریځو په وړاندې ورستو عملیاتو کې له شلو زیات وسلوال وژل دي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د ډیورن کرخې د سیرما د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوي چې په ترڅ کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر چارواکو د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د پنجشنبې په شپه د خیبر ایجنسۍ په سپین قمر او ځینو نورو سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې په نتیجه کې یوویشت مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی همداراز وایي چې په دغو نښتو کې د پاکستاني سرتېرو هم وژل شوي دي. پاکستاني ځواکونو په دې وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغه عملیاتو کې هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې او ډېری وسلوالو ځانونه حکومت ته هم تسلیم کړي دي. د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسیم سلیم باجوا د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په خیبر ایجنسۍ کې د خیبر ون په نامه پوځي عملیات په بریالیتوب روان دي او تر دې دمه پکې تر څلوېښتو زیات وسلوال وژل شوي. هغه همداراز وویل چې د دې عملیاتو له امله په پېښور کې امنیتي وضعیت ښه شوی او په تروریستي بریدونو، انسان تښتونې او نور جنایي پېښو کې څرګند کموالی راغلی دی.
خیبر ایجنسی میں ابھی تک 100 سے زیادہ دہشت گرد ابھی سرنڈر کر چکے
ہیں. دوی په خیبر ایجنسی کې تر اوسه پورې 100 وسله والو ځنه حکومت ته تسلیم کړي، سلور سلوي خوجل شوی او ګنش مینو ټپیان شوی دي. په خیبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو د ګټې په اړه باید وایم چې لکه څنګه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله په ټول پاکستان کې امنیت ښه شوی، همداشان په خیبر ایجنسی کې د عملیاتو په نتیجه کې د پېښور په امنیت کې څرګند خواله راغله او تروریستي پېښې کمې شوې دي. باجو زیاته کړه چې په سیمه کې به تر هغه عملیات روان وي تر څو چې وسلوالې ډلې له منځه نه وي وړي. خیبر ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان او د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور او همداراز یو شمېر نورو قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار الاسلام په نامه د وسلوالو ډله جنګیالي میشتې چې نه یوازې په یادې سیمې بلکې د پولې پورې غاړې په افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. دا یادونې وړ ده چې خپلواک وضعي سرچینو لا تر دې دمه په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د سخت دریځو وسلوالو د وژلو د اتا پخلی نه دی کړی، ځکه چې په سیمه کې ګرزبندیز دی او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نشته.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبی به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی درگرد نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به غوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چه افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نو اورئ.
او مخکله دی چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د سوریې د کلابن شوي کوباني ښار له وضعیت مخبره او چارواکي او سیاسي فعالان وایي د سوریې د خپلواک پوځ د یاغي ډلې یو شمېر جنګیالي د کوباني په ښار کې له کوردي مدافعانو سره د مرستې لپاره د ترکیې له لارې دغه ښار ته ننوتلي. دغه جنګیالي مخکله دی چې د عراقي کوردانو پیشمرګه ځواکونه سوریې ته په لاره ترکیې ته ورسیږي کوباني ته داخل شوي دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
ریپورټونه وایي د سوریې د خپلواک پوځ جنګیالي څو ساعته مخکې تر دې چې د عراقي کوردانو پېشمرګه ځواکونه د ترکیې له لارې د سوریې سرحد ته ورسیږي د چهارشنبې په سهار مهال کوباني ښار ته داخل شول. د عراقي کوردانو پېشمرګه ځواکونه هم د سوریې کوباني ښار له مدافعینو سره مرستې لپاره د دغه ښار لور ته خوځېدلي دي. د فرانسې خبري آژانس د محلي چارواکو له قوله وویل د سوریې د خپلواک اردو 150 جنګیالي د شپې په تیاري کې کوباني ته ننوتل. ترکی چارواکو په فوري توګه په دې حکلات نه دی ویلي. دا هم نه ده څرګنده چې دغه جنګیالي اصلا له کوم ځای راغلي. د سوریې خپلواک پوځ د بشار الاسد د رژیم یو مخالف سازمان دی چې څو معتدل یاغي ډلې پکې شامل دي. بلخوا د عراقي کوردانو پېشمرګه جنګیالي د چهارشنبه ګهیز مهال د اربیل له ښاره په الوتکه کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سن لیورفا هوایي ډګر ته ورسېدل او له هغه ځایه د ترکیې امنیتي ځواکونو په بدرګه د سوریې سرحد ته ورسېدل. د عراقي کوردانو یو بله ډله جنګیالي چې درنې وسلې او توپونه ورسره وو د ځمکې له لارې د ترکیې لخوا د سوریې سرحداتو ته رسېدلي. دوی کوشش کوي چې د کوبانی د ښار له کوردی مدافعینو سره مرسته وکړي. اسلامي دولت دلې له دوه میاشتو راهیسې د کوبانی د نیولو لپاره جګړه پیل کړې.
اساسی او بشری حقوق.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په FM 100.15 صفه اورئ. د دې نه په خبرونه کې په محکمو کې د قاضیانو په بی طرفۍ باندې خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای را سره ملمه دی. احمد زای صاحب خبرونه ته ښاغلی
ډیر مننه زم په لومړي سر کې خپل سلامونه ونې کړي د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته. وعلیکم.
په پیل کې راته وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د قاضیانو د بی طرفۍ په حق لا څه ویل شوی؟
بی شک کچیر مونږ غواړو چې په ټولنه کې عدالت په خشنت تامین شي، نو ام پکار ده چې په محاکمو کې د بی طرفۍ اصل په جدي توګه رعایت شي. او دا غوښتنه د ټولنې ده چې د اساسي قانون په بنیاد باندې دا ترسره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د 113 ماده په بنیاد باندې په افغانستان کې د مستر محکمې د مقام د عالی شورا غړي باید د دې مادي یعنی د 113 مادي د شپږمې فقرې په بنیاد باندې باید په هغه وخت کې چې دوی پاتې او اوس د شورا عالی دنده ترسره کوي، دوی نشي کولای چې په کوم سیاسي ګوند کې شمولیت ولري یا سیاسي فعالیت ولري. د دې په خاطر کې چې دوی منسوب یو ګوند شي، دوی په خپل کلونو کې دغه ګوند په ګټه باندې کار کوي. کله چې دوی امتیاز ورکړي یو سیاسي تنظیم غړو ته، دا بیا نشي کولای چې په خپل کرونی کې عدالت تامین کې بناً د افغانستان د اساسي قانون په 113 ماده کې دا مسله کاملا واضح ده چې د ستر محکمې هغه رهبری ساته چې د ستر محکمې د عالی شورا غړي دي چې نه غړي لري د قانون په غوښتنې سره، دغه نه واړه باید د قضا په وخت کې دوی باید کاملا بی طرفه وي او دوی نشي کولای چې په سیاسي ګوندونو کې تنظیم وي. په همدغه ترتیب دوی مکلف دي چې د وظیفې په جریان کې خپلې کړنې د افغانستان د اساسي قانون د 113 ماده په بنیاد باندې تاسو سره تنظیم کړي چې د خپل کلونو معیار فقط د افغانستان د اساسي قانون او نور قوانینو په بنیاد باندې سمبال کړي. یعنی دوی نه باید چې په جریان د رسیدګوي کې چې دوی برسي کوي، دوی مسله د سمتي، مسله د امنیت، مسله د سیاسي جهتون او نور موضوعات په نظر کې ونیسي.
کچېری په محکمو کې د بی طرفۍ اصل په پام کې وننیول شي، آیا په دغه محکمو کې عدالت تضمینیدای شي؟
که من چیرې قضات په ځان دی وظیفه کې دوی بی طرفي اصل ته پاملرنه نه کوي، یا په محاکمو کې د بی طرفي اصل نفي کیږي. هغه محکمه چې په هغه کې بی طرفي اصل نه رعایت کیږي، هغه کې عدالت نشي.